جلی خبری از صبحانه رادیو آزادی، حالا با همکارم احمد شیبر باسر. شیبر صاحب خوش آمدید.
فروغ صاحب مننه، تاسو ستړي مشتي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي، او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي خبرو ته به چمتو شي. تر خبرو نورسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. او البته دا یادونه وکم چې تر خبرو نورسته دا مسله له سیاسي کتونکو سره هم څیړو. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې، او ملګرو ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. بشپړ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان وژلي دي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصر لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال او د هغوی د سریق تی قمندان هم شامل دي. د شاهین د 209 قولي اردو بیان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال پیشروی و تصفیه‌ای
دیوای امنیتی او دفاعی ځواکونه پر پرمختګ په حال کې دي، او د سیمه تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي ترڅو په قیصر کې ګواښلمنځ یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یو ځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او هلته تر سلو ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان نه راستنیږدې پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه، او کله ناکله په معقد ډول پرانیستل کیږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غنی کولو کومه ژمنه چې کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غنی کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژي د څارنې ادارې څرګنده کړې ده چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غنی کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل، او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې سربیا او کوسووا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې بهتره کړي. ترامپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسووا صدر اعظم پرون په واشنگتن کې له ډونالد ترامپ سره وکتل. ترامپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب بیت المقدس ته ولېږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سېشنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. لیونل میسی لوی انټرنیټي خبرونه ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړی تړون لوی بند سره مخالفت لري، خو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. لدې کبله یې منلي چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسی د ارجنټاین دی. دی درې ډیرش کلن دی او لته رو شلو کلونو رئیسی په بارسلونا لوبډله کې فوتبال کوي. هغه تر اوسه شپږ ځله د نړۍ د فوتبال د کار غوره لوبغاړی ټاکل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکی ستونزې شته. وړاندې به په خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو په د سیاسي چارو د کتونکو نظر هم په دې اړه راخلو. نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو، زاره یې متوکل دي، خدای له هازه مرتواچول هیڅ ونه کول.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل په شار کې د برښنا د ستونزې په اړه اوریدل شي.
تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه د سوه کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکی دلیل د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوش کېدو مسله نه ده تایید کړي. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکی ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شوي لستونه وګوري او تایید کړي. افغانستان ټایمز رسپانې پرون په راپور کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې قبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره بیګا خبرې کړي ویلي چې دا راپور نه سم نه دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر دوهې ته رسیدلی دی. ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیر میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبري ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ شوی او ځینې کسان یې لا دوه ته نه دی ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل پړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجی انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دې ځانونه چمتو کړي.
دمون د خو هیڅ معنی نشته. ټول خپل ارخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د غیله جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال ستریټ ژورنال رسپانې پرون په راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال ستریټ ژورنال پر راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده پډاګه سوی.
د افغان سولې په اړه مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي پلاوی قطر ته تګ ته چمتو دی، خو طالبان وایي چې ځینې تخنیکی ستونزې شته. له کابل د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه په ټلیفون را سره دي. د دوی هرکلی کوم. د سولې خبرې چې تمه و پرون لا پیل شي ځنډېدلې دي. سید اکبر هغه داسې راپورونه مترلاسه کړي دي چې د طالبانو د سولې په پلاوي کې تغیرات راغلي دي. دا په څه معنی؟ آیا د دوی په منځ کې اختلافات شته که فکر کوي بل علت دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده فکر کوم اول خدونی وایم چې دا د سولي د طاره د دواره طرفو ورځ نه وته انسو چې موږ دا وایي چې د دواره طرفو تر مابېز توافق په ورځ باندې راغلی او په وخت باندې نو البته طالبانو د دې سره مخالفت وکړي دا خبره د شنبه. او دوهمه خبر دا چې دوی تغیرات راوستي دي طالبانو په طالبانو په خپل سولي په دغه کې هر مرات کړي دي. زما فکر باندې ډېر خلک وایي چې د طالبانو د سولي دپاره ټیم چې دي د مذاکرات دپاره ټیم چې دي هغه ډېر قوي ټیم دي په داسې رقم باندې قوي دي چې هغه په خپلو خلکو باندې په خپلو کشرانو باندې پوره سلطه لري. علما په کښې کښې دي او قاضي قضات سابقه قاضي قضات اوس قاضي قضات
نور خبره قطع کوم. البته ستاسو دا خبره تاییدوم چې د سولې لپاره موافقه نه وشوي چې په کومه ورځ به خبرې کیشي، لیکن کابل او طالبانو ویلي وو چې ابتدایي خبرې ممکن حتی د طالبانو په وینا تعارفي خبرې ممکن د جمعې پر ورځ شروع سي. اما د تاسو وایي چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبان نور تغیر نه دی راغلی. طالبان هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت ته ور زائد کړل، نور تغیر نه دی راغلی په هیئت کې. هغه خلک چې ور زائد کړل په دې نسبه چې ور زائد کړل چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وه او اعتماد و باور یې ډېر و د خلکو باندې، یعنی خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې د سولې دپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي په ډېرو شیانو کښې هغه هلته فیصله وکړي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې دوی ولاړ شي تر خپل مشرتابه پورې خبره ورسوي. د افغانستان حالات اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې په ملت کښې اوس دونیا او سلام نشته په اوسني حالاتو کښې. که د اقتصاد په لحاظ باندې وي ملت ډېر ځای په دې و که په تلو مرګو خبره وي هغه هم په ملت کښې ډېر ملت مشک دي ځینې. نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې هغه داسې خلک وي چې هغه قوي خلک وي، دې ته ضرورت پیدا نه شي چې هغه په هره خبره کښې یا په هره جزیه کښې
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی او علت هم واضح نه دی چې ولې.
زما فکر باندې دلته دوی طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه پکښې کړي دي. په دې دغه کښې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقې وي چې هغه منطقې به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و سابقه او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صابي دا هم قاضي قضات دی، نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دی نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی. نو داسې تر کوم حده چې پوهېږو دا د دوی د قوت په خوا باندې ډېر روان دي چې دا خپل ټیم ډېر قوي
کړي. تاسو را سره اوسې د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي او مخکې اعلان کړی و چې 40 کسه دغه کسان به برخه اخلي او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
شیبر صاحب اکتن خبره خود سیزه ورسته سفر چه طالبان درلود پاکستان تای پاکستان پا غختانه دوی لاره لالتا و دخل منس که زنی مشکلات درلود دوی فکر کام دوی تروس هم منسجم نزی و دسول دی خبرو پا برخه که سره دی نظر اختلاف لری طالب مشان اگه بیلا بیل دلی دی پا پاکستان که اوس هم کوششون روان دی که دا غرالا هم نظر سی اول تا دوی یو داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ دي. زه فکر کوم دا وروستی ځنډ هم د همدې له امله رانس شو چې دوی تر منځ تر اوسه دا اختلاف نه ده حل شوی او دوی ظاهرا بانه دا کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی. زه فکر کوم دوی اوس هم په خبرو بوخت دي تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې څوک باید په کوم پلاوي کښې داخل وي او تر کومې کچې دوی صلاحیت ولري چې هلته خبرې وکړي له افغان حکومت سره. نو همدغه یوازینی لامل ده چې ټولې خبرې ځنډېدلي دي تر اوسه پورې. طالب مشران لا په پاکستان کښې دي او هلته خپلو منځو کښې دوی په دې باندې بحث او خبرې کوي.
بلې، مننه سمون صاحب. البته مخکې مو په راپور کې د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلو چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستان ستون شوی دی قطر ته. خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشر یو هیئت قطر ته له پاکستان ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس تانکزی د مشي په سر هم اختلافات و. سید اکبر، هغه دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
ما از دنیا پویم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پاتې شو، هم دغه د لپاره پاتې شو. ما فکر د بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول، او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره وه یا بل څه یا بل څه. هغه په واقعیت باندې بنا خبره ده چې د افغانستان موضوع چې ده هغه لو موضوع ده. دې ته ضرورت نشته چې هغه د دوی مشر چې هلته ټاکل شوی هغه خامخا په دې کې وي. او ښه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبتې خبرې وکړو. دا د افغانستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکل څخه خلاص شي. نو واقعیت هم په دې باندې داسې دي چې ملا برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په سیریا خپل منطقې ته و. دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام بیا د سولې دپاره یا د دې هیئت په تګ دپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي په دې کې. دا د اوپاسو د عباس تانکزی په دغه باندې زه تر اوسه پورې خبر نه یم. په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس تانکزی په سر باندې اختلاف راغلی دي، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې کې پریشتو په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات او د دغه اختلافات او که هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي رډو ته ویل دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی، دغه اختلافات تر څه بریده دي؟ آیا بیا هم امکان شته چې اختلافات راپورته شي؟
زفکر کومه اختلافات دومره رور نه دي او دومره چې دي لري چې دا د سولې د خبرو معنی سي. یوازې یو څه پوری ورسوي کې یو څه چراغ مخالفت چراغ هغه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي هغه دریزو چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غټوب کې دی اوسي. ممکن هغه ظاهرا د څونه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي. اوس فکر کوم هغه فکر کوي چې دغه سې جوړښتونه تر ده کوچني دي. هغه و چې نه غوښته چې داسې جوړښتونه کې هغه سپاره علاقه په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریس څرګند کړ هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ار کې کومه غونډه ترسره شوه داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی. یوازینی کس چې د سرتګ شورا سره د غړیتوب کې مخالفت ښودلی و هغه پخوانی ولسمشر حمید کرزی و. نور تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي او دا یې دې ښکارندوی کوي چې دغه شورا د ټولو لپاره د منلو وړ ده. او بل دا چې کله چې مونږ وایو چې افغان حکومت پلاوی چمتو دی چې قطر ته سفر وکړي، هلته ټاکل شوی چې پنجشنبه په ورځ سفر کړی ولسي معلومین چې دوی خوښ مشکل شته. او هر کله چې طالبان لخوا آمادګي وکړل سو دوی به هم دوی هلته به په خبرو کې ګډون کوي.
سر اکبر، هغه د طالبانو تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وي، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوي چې دا خبرې به دوام وکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې په یو نسبت باندې اسانه دي. هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سولې چې د په شری لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي دي په اصلحو بینهما، هغه د سالش بالخیر تول شوي دي چې درېیم ګر غواړي چې هغه ملت ته افغانستان دي. او که چیرې ملت ته طالب او حکومت دواړه مراجعه نه وکړي، دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت سره دغه شي چیر سی او ان سړی په خپل مفادات باندې اخته وي خپل مطلب.
او بخشي ستاسو مطلب له ملت دا ده چې یو درېمګړی هیئت جوړ شي او واقعیت ته وسپارل شي.
درېمګړی هیئت جوړ شي د ملت هغه خلک چې به طرفه خلک وي، په طالب موثر وي او په حکومت باندې موثر وي. نو دا چې وي بیا مسوله په پاکستان کې راتلای شي، ځکه چې یو څوک به ملامت وایي، داس څوک به وي چې هغه ملت یې بل ته په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي. او که اوسنی حالات چې اوس موږ ګورو چې دواړه طرفو تر اوسه ملت ته توجه رجوع نه ده کړې، نو زه فکر کوم چې بیا به هم داسې موضوع لکه د بنجانو موضوع چې عاقبت خلاص هم شوله او ډېر تلفات هم راغلي په افغانستان کې، کاشکې داسې نه وای شوي. د ملت خلک هم د منځه ولاړه، د حکومت خلک هم لاړه، د تعریف خلک هم لاړه، ټول افغانان وه. نو که اوس داسې یو حکمت ونه چلیږي او ملت ته مراجعه ونه شي، نو زه فکر کوم چې بیا به دا سولې خبره وځنډېږي، او که ملت ته مراجعه وشي بیا به دا سولې خبره ژر خلاص.
سمون صاحب، تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازی دي، او ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري. آیا درېمګړي پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او که نه؟ د حل لاره تاسو په څه کې ګوري سمون صاحب؟ له سمون صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع ده. سمون صاحب اوري؟ زما آواز اوري؟
بله شیبر صاحب، ما سوال واخیست. بالکل
مهرباني.
ملت اجماع خدا را چې دوی ټول سوله واړي ملت، او دا چې د دواړو قونه د مراکشي پلاوي په ترکیب کې څوک څه کسان دي هغه واقعیتونه دي. موږ له دې انکار نشو کولی، لکه هغه څه چې ویل، بېطرف خلک دي. بېطرفه خلکو ملت ته خو ملت ته خو څوک نه ځي په هغه کې، په دغسې مهم اساس مسایلو کې دوی ته د مشارکت زمینه نه مساعدوي. برعکس که مونږ وګورو، طالبان خپله وایي چې مونږ بار بار ویلي مونږ له مؤثره جهتونو سره مذاکره کوو. مؤثره جهتونه د هغوی هدف دا ده چې په هغه کسان چې د افغانستان په منازعه کې داخل وو داخل دي، له هغوی سره مذاکره کوي. نو ملت خو حاشیه ته پاتې ده، او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کې، یو نیم کال کېږي، سولې خبرې پیل شوي دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي، والې دې غوښتنې ته اعتنا نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو لورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي، دوی باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمول دي، هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړې دورسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډیرو نړیوالو رسنیو مطالب خبره کړي. ملت شي ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کیږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دی بورا لیوینز د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنی جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل، تمه لري چې بل اخره به دا کار کېش پای ته ورسیږي. د په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټری ټایمز لیکنې سره سم سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دوړو خو ترمنز د مخامخ خبرو غوښتن کړي، خو په نهایت کې له افغانستان د امریکایي پوځانو د وټلو پلان د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو لپاره توپ سره تړلې نه دي. د ورسپانې په باور امریکا د طالبانو د دیشمنو د عملی کېدو غوښتن کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سش کال د فبروري په 28 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړی شي. هیل امریکایي ورسپانې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپانې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو پلوي دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ترامپ د امریکا د نومبر د دریمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښیي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپلې ژمنې عمل کړی دی.
په بلاروس کې جمهور ریاست د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وای هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نشي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل چې په بلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشه دی خو د خلکو زغم پای ته رسیدلی دی. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا سیخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور د نشي زغملای چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقوقو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د خغل لوکاشینکا رژیم له اخلاقي ارخه فاسد له حقوقي ارخه تر سوالونه لاندې دي، اساسا د پاتې کېدو ور نه دي.
سویتلانا سیخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په زغرده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقوقو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا سیخانوسکایا هم داراس پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لا کلکو ملاتړ کوونکو ده.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما په مشرانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډیره بعید خبره ده او دومره جدي او اندېښنې خبره نه ده. نو زما په نظر باندې مرکزي حکومت او خصوصا معارف وزارت چارواکي باید دغه د اووم فلمتر لسمه پورې چې دا کم نفونه شاګردانو ته اجازه نه ورکول شي تر اوسه پورې باید هغوی ته هم اجازه ورکړي شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې لیکنه کار کېږي سار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل د هغو ته خلکو ته بېسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي.
زما احمد مریم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د اجمالن کاکا د کلی څخه موږ دلته په سیمه کې مکتب نه لرو. موږ اړتیا کړه پلان می جوړ کړی دی نو پلان شوګل کې تراتی دی. موږ درې ساره څخه د هیل او ارزو لرو دا غل موږ اسنادونه کابل تواسي چې موږ د پاره منځري راځي چې څنګه په سیمه کې لایسته څخه هغه موږ ته ګوښه درسیږي نو ورته کیږي.
زه ایمان ولایت خلنومه د خبره کوم کوم چې لګونه چې په پروان کې دی دا د بیوزلو خلکو سره دی مرسته وکړي. کخانان خلک دی تجارتان دی ټول هغه خلکو ته چې مرسته دا د بیوزلو خلکو سره دی وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرډ په روان خبرونه کې په دوه منیمایي کې د کور کلی پروګرام لرو او همدارس د ګوړیا چار تفری پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنم رنگ لغزنی پر استول اسمس کلی کی اوس هغه وخت چې د طالبانو د خپلواکی د ادعا امتحان دی او دا امتحان شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ساسیاریو بدی کی د بین الافغانی خبرو په ترس کې باید پر اوربند موافقه وشي. عطل لزاول لیکي په اساس وخت کې د طالب پلاوی نه آمادگی دا په ډاګه کوي چې طالبان یو لاس نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د خبرو پر مهال له اوربند ونه تشتي کدا څو وکړي دا به د دوی ضعف وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي ک طالبان او حکومت سولې تشمن وي نور باید د سولې په مخ کې خند جوړ نه کړي. اته به جو ډیر دقیقې شوي لاند خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د قیصار په ولسوالۍ کې شپږ سلويش طالبان وژلي او و دېرش نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستانه راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غنی کولو کومه ژمنه کړې وه اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غنی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلې ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال به هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه وکړي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګوډیا چر تفری پروګرام هم خبرو خو مخکې تر دې چې دی ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو غزنی ته ورځو. د کابل کندهار لوی لار د شپې تر 12 بجو لا تړلې و. د لارې یو شمېر اعتراض کوونکو په غزنی کې بند کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د اساسي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورستر بلې حالات مخ په خرابېدو دي خو محلي او نظامی چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی دغه ولایت محلي او نظامی چارواکو د تبدیلی غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه اعتراض کوونکو د تیرې چار او پنج شنبې په ورځو د کابل کندهار لوی لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ په وقفي ډول تړلې وه خو پرون جمعه د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر 12 بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امنیه قومندان او دا دریمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه موږ پوهیږو چې د لارې له بندش سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوي وي خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوی کیږي خلک وزل کیږي هدفي وزن کیږي ترورونه کیږي په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو زارې مرتوا کولې دي خدای له هازه مرتوا چول هیڅ ونه کول.
قومندان منان هم دغه اعتراض کول کوله ډلې دی. ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او ځامن وژل کیږي خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والی وحید الله کلیمزی او نظامی چارواکي امنیت نه سټینګولای استفاده ورکړي.
موږ زمان ورونه ولی بیا جای وزنی سنی چې تنظیمه ولای او دغه چوپانه پیلو یې ده خو لسه دی وایي وادر د ځلا کار دی ما په توان کې نه دا ولر چې موږ به دواب شي کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسیدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښینه وروسته باندې دغه لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او ملکی چارواکو سره ناست درلوده د دې ډیرو غوښتنو ته برسیدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله د غزنی والي واحد الله کلمزي خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په مخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کله کوم زمریم توخیم د دیونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو. وا به ورچو والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده، او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي، او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولای. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي، خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدی ډیره کمه ده، تقریبا په څلورې ساعتونو کې پنځه ساعت یا شپږ ساعت هغه هم داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دي. مشکلات خو اول دا دی چې چون موسم د ګرمي ده، ماشومانو ډیره ګرمي کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی. که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانونو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې دولس نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټول ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځیم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواش سیمه کې اوسي وایي که څه نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسه، کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ته دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریبو څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، الته چک ته ورکه وای جوړ تیار دی، مې تاریخ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې، نو په دې خاطر باندې ته چی شي وایاله ام نس.
جبار زیاتوی چې د برېښنا ډیره پر چوي د نورو ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم الله ځان سره لري.
اقتصادي په لو خدا د پیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانه استه، خو د کارخانه داران خپل مشکلات سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس ک چې څومره دوی باندې برق زیات ورکي، کچلور وساتي هغومره به زیات تولیدات د خارجي تولیداتو مخه به ونیول سي او دا به رښتو کې برق ډیر مهمه دی په یو یاد کې. نو چې څومره برق کې تاسو او کارخانه دارانو ته ورکي، څوک چې د کارخانه او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم سي نو دا خو معلومداره طبي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم سي. او په خپل شرخه کې چې څومره خبر یم وای زیات کارخانه دغه برق لوجه تړل سي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق ته چې راځي په ډیر لوړه بیه دی په ډیرو ولایتو کې. یعنی زه چې د کم ولایت هم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو وات، ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي وادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
امریکا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي. ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خورکی دغه دوه کاله درې کاله اوس اوسې پای تیرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او د بازو ولایتو ته برق للی خو لوګر څخه برق نه لري. پای تللی دي خو هغه کوم دوه لینو کې څه برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه لري. دغه نور کې څه کیبل دي هغه خلک مشکوي او پایم خورولې دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وصفه نه ده. هغه ارمنیا ده هغه خلاص کړی دي. نه کومه سرویس ته نه کومه آیات سی پی یو ګرځي. حتی هغه دغه لینو هم ډیر کتر اولیدلی دي. کچیر دوه منزل کور یاغې لپاره ډیر د مرګ خطر ده د ماشومان لپاره. حتی دا برق کله کله مونږ ته یو اوبره خوشی کو کله سیلانی تیریګو یو رقم اواز کې دا برق. نو له دولت له خلکو نه مونږ د خواهش ده له لوګر وکیلانو نه سوال باسي. لوګر یو په 25 متری د کابل کې پروت ده. برق نه لري ان برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم اواز پورته کړی نه قومي مشرانو. سوال لوګر ته برق نه راځي. پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ول نه راځي. حدودي یو جنې ستونزه ده. وسبر تر تایوي کې دا غزور واکې دي چې بول دي هغه سره په کمپاین کې څه وادي سوي دا غو عملي سي خو لوګر تر اوسه برق نه درغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زبایت وای دا چې د افغانستان ډیره برخه برېښنا وارداتي ده او سبه چې د ګاونډي په کور کې ښه دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای اوس په وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې دا لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي هغه د نور هیوادونو راوردوي افغانستان له خو هغه خو تلپاتې نه وي. هغه کېدای شي نن وي سبا نه. یا مونږ باندې قطع کړي یا کوم مصارف چې دی هغه زیات شي مونږ باندې. افغان دولت د دې لګښتونه وسونه لري چې هغه ورکي. دلته کوم پیسې چې دی هغه بې ځایه لګول کیږي. نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې مونږ هیواد راوردي هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت د کوم بندونو چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زمونږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه مونږ ګټه اخیستی شو کار پرې کوی شو. نو اړتیا نشته چې مونږ د بهرني هیوادونو وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته انتقال کړو. خپل په کابل مرکز کې چې دا په فکر وکړي په 100% کې 50% برق شته او 50% نه ملا زیات دوی امکان نشته چې دا علت روخانه ټول ته روخانه ده چې دا د وارداتي برق څنګه دی. حکومت په لګه چاله کې هغه به په خپل کورنۍ او بندونو باندې مصرف کوي. د سیستم لفاله کې درسونه مونږ کابل ښار روخانه بیا ته نور ولایت تم کې دا برقونه لکه پار ولایت کې ځان ته سندونه او بندونه شتون لري. غولم برېښنا ورکي او دا کوم هیوادوالم چې دا برق څخه برخمن شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واوري. قدرمنه دوستانو دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت له ویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي؟
د لپاره د پرچاویانې ډېرې شوې دي چې البته دوه مورد دی. یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاواټ دي خو تقاضا تر 800 میګاواټ پورې دي. همدغه باقي منده 200 حدود میګاواټ په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ چې د پرچاویانو په اساس مخکېستو. د دغې حل لاره دا دی چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کېږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانې به لږ سمسون زوي. خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین د موږ سره همکاري وکړي خپل د مصارفو کچه دی نورماله کړي څوک او پر مصرفي دې ونه کړي تر څو دوی هم کولی شي چې برېښنا سیف کړي تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسېږي او هم کم پیسې کوي.
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره له دې چې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شوي خو بل یو په شواید کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي. علت بدل ته سوي ته ویدي سب
کله چې د برېښنا پرچویانې راشي او د پرچوي په موسم کې د فزاره مستکیږي طبیعي ده چې دوی مصرف د تلوړیږي او هماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دي کنه ګټه خري دوی ته پیوځل کېږي ګټه. دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لرنه شي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې لوړوالی په دې باندې هم تړلی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دېنه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ډک دی. دوی خپله میټرونه دي، میټرونه د دوی کورو شاته دي، دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی د وګوري آیا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی. طبیعي چې په دې کې بیا برېښنا ګرانده او کنه دوی مصرف کړی
دا څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویانې به کمې شي لا به زیاتې شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کړو. یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکتیا کار شروع کړی. موږ وکولی شو چې حداقل په کابل کې دا پیل کړو ترجمه پورې اوغه کورنۍ کې کولای شي اوغه سوله سیستم اغیستای شي او یا هم کني شي اغیستای برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي. دغه پروسه موږ پیل کړو تر څو کولای شو حداقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو. خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسې چې های ولټاژ لاینونه دي دا زر نصبو تر څو په چوری به کیسه فته ورسو. خو په لن محاله کې د سولار د ویش او د نصب کارونه مو که ابتدایي کارونه اخلاص دي، منځنی کارونه اخلاص دي، اوس د تصمیم گیری په برخه کې ده چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم حاضر شوی دي تضمینونه موږ خلو او خپل کار پیلو.
قدرمنو دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
فغواری تون کو سلام. هم مزاړه او هم مشمان د خارج شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړی دي. د خبرونه په پیل کې یو نوی را رسیدلې خبر واوري.
پاموکړی هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید. د شپې له خوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قولي اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قولي اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرهدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کللاسی کراچیو څخه هم دغه ډول د خار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي، نو هیڅ ډول امنیتی پیښه به رامنځته نشي. او د شپې لخوا معذف امنیتی پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل دا حاصل سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو.
زه سړی ځان تیار کړ، بیا به خپه وی.
ولی به خپه کیږي؟
څلانه زی جای خو نه درغلی، خود به خپه کیږي.
چا غد ورته کرای خو پیدا کوم، څه پیاده خو نشم ورتلای.
وی دا دوا ورځې پسې ګرځي، تاله د کرای پیسې نه دی پیدا کړی.
خزه دا سه وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټنګم پور ورکوي.
زه یو څوک به در کی دی وی ورځې په مخې تیر نه وغوړه، کلونه خو نه پیټیروي. د کاکا زوی درغلی چې زر ډالر هم در کی چیر تزی؟
تر اختیا وای خو کو سو په دغه خبره پوشی.
دادا ته می ورشه کرایا خو بدر کی اشر ته خو هر وخت غواړي.
ور بشم خو ګومان نکوم چرابوی کی.
استری مشی څنګه شو دری کړی کنه؟
او رای کړی خو نو اتلو سره.
ونی
بیا پختنم کوي چې ولی تا دې تر اوسه هم داداونه پیژنده چې سپږه وژنې او ریچای مزد اخلي؟
ځاوره کوایې، ته خو ټول عمر د مالا دادا نه شکایت کوي، عادت دې سوی، ولی څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي، لومړی دوه بام را باندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته وی ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دوله پټو به راته راوړي، پیسې دې که را باندې واوښتې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله هم نه یې. ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخې دي دغه ټول دي.
دا ټیم دې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخې دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخې ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راولي و لیښات دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشي نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه را باندې خوږېږي، نو زه ور به وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې ایره نه شي، له کوره دې جمعه جوړ سوی، هیڅ هم نه دې پاته.
ښه ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم را باندې تاوان دی.
درکوي یې، دغوم را به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې ایره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دي دومره زړې جامې اغوستې دي؟
واما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغلی یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلی، بدی ښکاري.
او نن له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړیږي.
ښه اخلم یې، د کاکازو که د اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو تو خو مې د کاکازوی ته هغه یخنقاق او ګل سیب دسمال راوړه.
ښه
د کاکا زویا د تاسو خو ډیر شایق وو، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دی راوړی.
دغه دی وای
ته راکه د کاکا زویا، دغه خنقاق مې تاته راوړی، د غاړې نمبر دې نه و را سره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګلیسیب دسمال به دې میرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله بسم، بهر ته یې را سره وړم.
د کاکا زو خفه کېږې به نه، هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون را باندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه وو؟
و خو هر څه د تایا خنقاق او ګلسیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر.
د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتسری خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لار اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لدی په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم، د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم، د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زرابا د شغالانو ټیم، د چورابا د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم، د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم، د نوي کر د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم، د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هر ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوز بندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوز بندونو ګران وي. غښتلي اوسئ. پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دشت دشت میں چھکا ودائے
رنگ پایمان.